درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د ثور لومړی او د میلادي 2019 د اپریل 28. د ازاري رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل په پرونی حمله د خبرګونونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د سولی ولسی حرکت په هلمند کې د سولی او اوربان په ننګل لاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلوو ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نږدې 50 پلوي سرتیري وژل شوي او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوي. د خبرونو تفصیل. د سولی ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولی او اوربان په ملاتړ لاریون وکړي. دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولی ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ځخ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربان لانس یا یو سولي روغی جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نور ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ځخ کوو.
د سولی ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو لخوا د الفتح پنوم پسرلنی عملیات غندل شوی دي. وسلوالو طالبانو د الفتح پنوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریهار دینې میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
Alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlanmış durumda.
La afan hukumat sarada tafahum la mahi dula safan turk shuanzi da Turkiye'de pohni uzarat chaukarta intiqalishi. Tardi şey bi puri uwa shuanzi intiqal shivi. Pati 15 shuanzi baham da pohni uzarat chaukarta ulishtabal shi. Pa Afanistan ki da afan turk shuanzi yo faaliyat dua vishkala mahi pail shu. Pa Jozjan, Balkh, Kabul, Kandahar, Herat o Ningarhar ki da dugo shuanzi yo shmir ولسوتا رسیجی. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالی کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والی ویان محمد عارف نوری پر ناوخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته تنه یې له وسلو مهماتو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
شاغلی نوری هم دراز ویل په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلیه وسایط هم لمنځه وړل شوی دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان شي د بریټ خبر منی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وشل دي. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. په سوریه کې فعالان او یو څارونکو ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلیو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وشل شوی دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پوری د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب شار په لویدیس کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیری او د هغوی متحد جنگیالي ووژل شول. که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یوه لنډمهاله اوربان موافقه شوې ده خو لا هم سخت ناامن ګڼل کیږي. په بل پیښه کې د پنځشنبه پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزی ولایت همس په یو دشته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولی و چې وروسته دوه ورځنۍ جګړه وشوه. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون 20 سرتیري ووژل شول. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، ځمکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ وېشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. او د قزاقستان په جنوب کې د یو بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شول. پیشه پر هغه لار شوې چې په ناغوښتون کې پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پیشه پرون سهار د الماتی تاشکن پر یوه لار شوې ده. چارواکي وایي د پیشه په قربانیانو کې قزاقان او ازبکان شامل دي. تاسو زموږ له ازادي راډیو اوري و بجې او شپږ دقیقې شوې. د افغانستان حکومت او ناتو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتې شوي کسان د سترګو لیدلی حال بیانوي.
زمون دفتر اول منزل کې د کابل پانتون مسئول کسانو سره ناست هم چې درج شو.
د کندهار ته میوه صادرونکي له حکومت څخه د نورو بارونو د نورو بازارونو د موندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکي تذکرو ویشتې په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستان د باندې په موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځني صفه 12.5 نیوی پاو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه ورېدای شي. په افغانستان کې د ناتو یو جګپوري چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. جمهور ریاست هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو څرګنده کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبه ورځ حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونې چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه پر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې حمله کوونکي 15 کسان وچی، یوې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د درویو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل سوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر زموږ قدرمن هیوادوال ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي او 8 نفر نور هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخو درابی پونم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رويټرز اژانس سره په خبرو کې د خپل سترګولې د حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مخوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه، چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغه خونی ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ شوسو امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نو منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې په پام کې ول افغانستانه 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغو وسوه. جمهور ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرېدو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله غرمه مهال پیل شو چې د مازیګر تر ناوخته پورې دوام وکړ. د وزارت کارکونکی اتل زازای د حملې پر مهال په وزارت کې دننه و. هغه سالم محمد صالح ته د خپل سترګو لیدلی حال داسې ووایه.
یولسمه بجې وې، یولس څلوېښت دقیقې. زموږ دفتر اول منزل کې ده. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم. د دوی د نویو فلایټو په هکله مونږ بحث کوو چې یو درز شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کومده د سیرینا هوټل سره بسته یي، هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغان پوست باندې حمله کړې. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغان پوست هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نه تللي وو، هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کې وو، نو مونږ هر څه ډېر د نږدې نه احساسول او حتی ما اورېدل. او ډېرې درنې ډزې وې، ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې وې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو، ډیټا سنټر وو. نو هلته زمونږ د دې لوګي چې ټول راتننه شول او لاندې هغه لاینونه دي، د برق لاینونه هغې اور اخیستی وو.
نو تاسو تر اخري شېبې پورې په هماغه اتاق کې
بند وئ؟ بله. او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ ووهل شو، خو هغه دې پخته چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی راننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړه. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړه چې که خدای نخواسته اور ولګېږي د اوبه راخوشي شي. خو چې بیا ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبور شو چې زنګ و نورو کسانو ته او مونږ د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت کارکونکی اتل زازی و. د دې وزارت ویان سایر ځلاند هم د حملې په مهال په خپل دفتر کې و. ده وویل
لومړی عملی وروسته کله چې ترهګرو غوښتل د مخابرات وزارت ساختمان ته داخل شي، امنیتي ځواکونه ودل چې کوم زمونږ د مخابرات وزارت امنیتي ځواکونه دی، هغوی د هغوی ممانعت وکړ او پرې نه خودل. په اول سر کې د پښو غورځول، وروسته بیا چې کله د خاصې قطعو ځواکونه راورسېدل، د امنیتي ملي ځواکونه راورسېدل، هغوی په ډېر شجاعت سره ټول د مخابرات وزارت کارکوونکي په خوندي توګه باندې وزارت نه وویستل او ترهګر یې درې واړه له پښو راوغورځول.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلاندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستی سفر پاړې ولیکنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په وګدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم نه دي خبرې وکړي. دا واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جاکریټ سرګندونه راخستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جاکریټ په مشهید کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړو. دوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبد الله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې دروانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جاکریټ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایدار حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونه کړې. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هومره موثر ووسی. خبرونه د جکرید لخلی ویلی دی د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه او یا د القاعده شبکې یو ځل بیا پیوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیک دودونکو ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیری وساتي. د خبرونې په باور که چیرې د نظامي ځواکونو حضور ستونزه هوارولی شوه نو اوس باید کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز آنلاین خبرونې د افغانستان د سولې په اړه ولیکنه خبره کړې وای که څه هم په افغانستان کې د پسرلي پر رسیدو جګړه توده شوې خو داسې ښکاري چې په دې هیواد کې به بالاخره یو داسې توافق وشي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه شي. خبرونه وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې کړکیچ تمام او 14,000 امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیورو ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته په اشاره ویلي چې د جګړې کې تر اوسه 2,302 امریکایي سرتیري وژل شوي، تر 30,000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوي او خپل تر 30,000 زیات افغانان هم پکې وژل شوي چې ډېری ملکیان وو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې د جګړې تر اوسه د امریکا مالیه ورکونکو لپاره هر کال 450 میلیارد ډالر لګښت لرلی. خبرونه زیاته وی کسان په افغانستان کې بل اخر خی یو توافق رامنسته شي خو په وینا یو شپږ ستونزمن او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورسپانه زیاته وی دا داسې ستونزې دي چې کېدای شي افغانستان پر اتلونکو کلونو کې لا نارامۍ سره مخ کړي.
په کندهار کې سوداګر وای نامنظم سوداګری اړیکې سبب شوی چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان وکړي. سږ کال له کندهاره 8,000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوي خو سوداګري یې له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
له کندهاره تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4,000,000 ډالرو په ارزښت یې 8,000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواو ته لاره نه لرو او ایتالیزم هم داسې خاص فعال نه دی او زمینی لاره موږ فرزن اروپا خوا ته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران شش کال تاوانیان هم دي باید وایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې د ټول چې 50% قیمت تنظیم کړی دی یعنی 50% تر تر سوی دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګری زیاړي کې وتړي.
د دولت مشر تجارتان ته نور لارې دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي بل ملک ته ولاړ شي واس پر هندستان خدای نظر نه خلاص شي نه پر هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک ته دولت مثال مشر کومک وکي مثال دی مشر کومک وکي چې دولت ته دی مری فکر نه ځم واس مشر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي زموږ قراردادونه وکي زموږ مالونه په پلو شو او سم شو کړی رسیدلې دي ګرد خلاص وي دي دون نه دی پاته فقط مزایله ده چې زموږ سره د خپل مشران د خپل کومندانان د خپل وزیران د خپل علما د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره و خو له تیرو دوه کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هین عربي اماراتو او یو شمیر نور هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې سوي خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په پکتیا کې یو شمېر مدني ټولنو له حکومت څخه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې اوس ډېره پسې روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه دي د دې لړۍ لمن ولایتونو ته وغځوي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واورئ.
ګنشمیر مدني فعالان د پکتیا په انتون په اډیټوریم کې سره راټول او له دولتي وښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې د دوی په خبره اوس ډیره په سروانه ده ګړندې کړي او له مرکز کابل څخه د دې لړۍ لمنتر ولایتونو وغځوي. دوی وایي الکترونیکی یا برېښنایي تذکرې کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د فساد جال او تزویر مخه ونیسي او هم د جرمونو په کمولو کې ګټور رول ولوبوي. د دغه غونډې دوو تنو ګډونوالو احمد الله احمدي او سحر ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان په اساس برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوله. دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه په کابل کې پاتې ده. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې برېښنایي تذکرې خو د فساد مخنیوي کې مثلا په ټاکنو کې موږ استفاده ترې کولای شو. نور خلک دوه درې جې دندې نشي کولای د فاسد کوونکو لاسونه لنډوي. نو چې څنګه ژمنه کړې وه باید دغه بهر چټک سي.
د جنایي جرمونو مخه په اسانه نیولې وي. د انتخاباتو پروسه کې شفافیت راغلی وي. د برقي تذکرو د ویش بهر د پټول افغانستان کې چټک سي او د زون په صدر دلته مرکز پرانیستل سي.
د پکتیا ولایت اداره د مدني ټولنې له دې غږ سره خپل غږ خبرګوي وايي په رسمي ډول به په دې زون کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د پیل موضوع به له مرکزي ادارې سره شریک کړي. د پکتیا ولایت ویاند عبد الله حسرت ازادي رادیو ته ویل
نن په غونډه کې د پکتیا ځوانانو او قومي مشرانو د غږ پورته کړي چې د برېښنایي تذکرو ویش په زونونو هټه په ټولو ولایتو کې پایل شي. چې پکتیا هم د سویل ختیځ زون مرکز زیاتېږي او مرکز ته نو په دغه اساس باندې موږ به رسمن هم غوښتنه وکړو تر څو دلته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پایل شي.
د دې ولایت اوسیدونکو او په ځانګړي ډول مدني ټولنې په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکزو د فعالولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دا مهال د هیواد په پلازمینه کابل کې هم په څو محدودو ناحیو کې دا لړۍ روانه ده او اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې د کابل په ټولو ناحیو یا حوزو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مراکز فعال کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکمه پر راپور کې واوریدل چې په پکتیا کې یو شمېر خلک غوښتنه کوي چې په ولایتو کې دی هم برېښنایي یا الکترونیکی تذکری و ویشل شي. تاسو ته هم الکترونیکی تذکری ضروري ښکاري که په دې اړه نظر لري نظر په همدا اوس راوستوي. د افغان بیسیم په 1800 شمېرې نظر راستول شي. ستاسو نظرونه به وروسته ولولم. اوس یو بل موضوع ټاکل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوڅانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دورزنی رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړی رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنه ای، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې وی وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځم به وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژن پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایرانه د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یوه لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بلتون غوښتونکو د یوې نوې تشکیل شوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي وو چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل
اس نه الائنس بی آر ای
د بی آر ای په نوم د بلوچستان او د بلتون غشتون کې ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دنه ندی. تر څېړنو او پلټنو وروسته مو له ایراني چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي.
کرتی ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل سوي اقدام وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستان ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایرانی چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی له ایرانی لوري د اقدام غوښتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او ګاونډی هیواد دی چې اوږدمهالې پیاوړې اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو په رڼا کې تمه لرو چې ایرانی وروڼه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتې افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حملې کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وای په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. په سوریه کې فعالان او یوه څارونکې ډله وایي د داعش او په القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده او د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. مخکې تر دې چې ستاسو پیغامونه در واوروم، لومړی هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه
خطرې شخصیم ذکر می د ماستر دی تر کچ پوری کړی دی.
که درته وای په خونی دند مو څنګه وی کوم برخې کې وی او اوس دند چې تر سره کوي څومره پکې خوخه یست
په بلا بل رسنی کې می دند تر سره کړی دی. د هغه ورسته پسری میاش کې د ریاست دند می کړی دی. څلور کال د کابل د ولایتي شورا د خړې په هیڅ باندې دند تر سره کړی دی. غواړم د نور خوند لپاره یو الګو وسم، یو مثال وسم. هغه هم واڅو ځکه موږ اوس هم ډېرې خویندې لرو چې شاته پاتې دي. هغوی د هغه جهالت د هغه تاریکۍ څخه راوباسو تر هغو دغه ټولنه په هغوی باندې آباده کړو.
که درته ووایي چې په دولتي دنده کې تاسو خوشحاله یې که خپل سوداګر چې یو پخوا مو په رسنیو کې هم دنده ترسره کړي په کومه کې ډېر خوشحاله وو؟
زه کله چې زما سر تمام سم خپل ولس ته په هغه حالت کې زه خوشحاله یم که هغه زه ژورنالیست اوسم، که هغه زه د ملت استازی وسم او کاغه زیو مامور وسم د دولت.
څومره وخت کې چې تاسو سوداګری ام لري او ورسره دولتي دندم سرته رسوي؟
تقریبا نه کال سوال چې زه د سوداګری په برخه کې هم فعالیت نه لرم.
ستړي کیږي په خامخا؟
بلا شک ستړي کیږي. هغه ستړیا کې هم یو ډول خوند غشتي دي.
د سې ورځ شوي د چې تاسو د ټولو کارونو نه لاس مينځلې او قرار کړ کې ناستو یې هیڅ کارم نه تر سره
او لا کله کله بلبو ځکه د دې ستړي سم نو موبایلونه اف کوم اداقل یو سات ته پارا ځان آرام کوم.
ډیره مننه.
کور ودان
و سم ستاسو پیغامونه چې د الکترونیکی تذکرو په اړه مو راستولې دي. ډاکټر همدرد سید خیری د هلمند له داوی لیکلي وایي دا ښه اقدام دی، د الکترونیکی تذکرو ویش باید ژر عملي شي. سعید سعادت له هلمند لیکي البته له ناوې څخه دی وایي چې باید الکترونیکی تذکرې ژر تر ژره وویشل شي. نقیب الله مشال له اروزګان ولایت لیکي البته له شهید اساس ولسوالۍ څخه الکترونیکی تذکرې ډېرې مهمې دي، شه باید ډیر جدي ونیول شي. شفیع جان زادران د نادر شاکوټ له ولسوالۍ لیکي الکترونیکی تذکرو په هر برخه کې ضرورت شته. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي وایي موږ باید دا پروسه عملی کړو، ځکه چې د الکترونیکی تذکرې د فساد په کمولو کې مهم رول لري. نثار احمد علی کوزی له هلمند لیکي د الکترونیکی تذکرو ضرورت زیات دی ځکه د فساد مخه پکې نیول کیږي. او حبیب عمر عمری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي وایي موږ په هلمند کې الکترونیکی تذکرو ته ضرورت لرو، دلته نه ویشل کیږي. له دې سره زموږ دا لومړۍ خبري مجله پای ته ورسېده. اوس بله خبري